ژمنه او خوده چې موږ به د نجونو د تعلیم په واده کې د خپل کوشش او خپل هغه حصہ هغه خپل بخش به خوښو.
اوس چې پسرلی ته نږدې یاست بیا به تعلیمي کال پیلیږي، په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به فعالیتونه جوړیږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساعت دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم واده او د هغې د کیفیت ښه والی، د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی، یعنی یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په واده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت یې هغه وي، یعنی واده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دی دې په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعد شي چې کورنیو سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونو د تعلیم ته پرېږدي، یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکي نشته یا کمې دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسۍ کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي. کله چې پالیسۍ کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړه کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکي وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا هلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو حاضر نه دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم ورسره یا مثلا د استوګنې بوده باشي، کرایه او سفریه، دا مسایل به ورسره وي چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپل فارغین دي او کلي پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته ملته معلمین په پیسو ګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمین ګمارل، یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوې دي، او دا نور هم سږ کال بیا 3,000 نور ښوونکي ګمارو چې دا هم په لرو سیمو کې دي او هغه ښوونکي چې په هغه کلو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړې چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ دی، اولسم صرف دولسم که متعلمه مې، د دې په څنګ کې چې خپل درس مخکې وړي، خپل زده کړې مخکې وړي، کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالي ښوونځي ته درس ورکړي. تعلیم په څنګ کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقررېدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پوهنتون ویلی یعنی لیسانس وي. دغه مشکل ولې رامنځته سوی ده؟ هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو، سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته، بیا په تېره د نجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي؟
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه او ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی، په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده. او که چېرته دا پروسه بیخي مستخلاصه پرات شي، نو فکر کوم ته کیفیت په ورځ پورس ټیټ شي، ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي، نو هغه هم شاید خو د ښوونکي دنده په مخ یوسي، ازان حاضر شي چې درس ورکړي. کله چې خپله ښځې زده کړې نه وي کړي، نورو زده کوونکو ته خصوصا نجونو ته به هغه څه ورکړي. د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمنده وي دا پروسه، لکه د اصلاحات ادارې لري چې اعلان کېږي آزاد رقابت لري، ښوونکي پسته یو امتحان مقرره زیاتره د مرکز په سطح دي، نو دا ډېره ښه پروسه ده. اما کله چې مونږ ګورو اخواته چې ارتیا زیاته ده په کله کې په دې لور ځای کې چې اته د لک تحصیل والا خوندان یا دي ټیټه چې معلمین هم په کار دي نو بیا غي تاسو ته ودی لکه د دې سره معلمین چې مقرره دي د اعلان دی مثلا سایمه په ولاتو تقسیم شوی ده هر زکون کې هر خون کې کول شي چې به دې لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې اصلاحات اداري لخوا کیږي د راشه مونږ دې په اسانه توګه په سال توګه وګمرو صرف دغه په مرکز کې د کال په کال چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لک پروسه طویله ده ځکه هغه معلمین چې لسانس دي خو زده کړې کړي هغه مقرریږي
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په اکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهیږي خو بیا مونږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره لږ ښوونځی هم شته ښوونکي هم شته مګر یو کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ چې هغه غټ غټ ټکی راته وایي
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې شته په څنګ کې امنیتي ستونزې شته دي او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډېره ټیټه ده ځینو کورنیو چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپل لوران باندې زده کړې وکړي او دوی ته یو پوهاوی پکار دی که چېرته دوی خپله د تعلیم درلودلی کورنۍ خپله تعلیم یافته وای هېڅ وخت د خپلو لورانو د تعلیم مخنیوی نه کوو د ټولې نړۍ ته دا اوس ثابته شوې ده چې هر هیواد چې پرمختګ کړی د هغې هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده وه او هغه په نجونو کې او په نارینهو کې په ټولو کې وه
سږ کال تعلیمي کال به له نورو کلونو نه څه فرق لري په تېرې نجونو ته
د خوښۍ ځای دا دی چې سږ کال ډېر لوی لاسرونه چې مونږ لرو د پالیسي معرفي شوې ده او دا یو څراغ دی چې وزارت معرف کولی شي چې د دې په رڼا کې خپلې پروژې او خپلې برنامې په خلاص لاس وړاندې کړي یعنې د پالیسي په جوړولو او ورته ستراتیژي جوړیږي نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د باس لاس چنده زیات وي د دې په څنګ کې دغه پروس کال هم تاسو واوریدل چې د حشر کال و دغه د حشر په دهه باندې یا په لسیزه باندې اوس تبدیل شوی دی یعنې په دې لس کال کې باید معرف ډېرې زیاتې لاسترنې ډېر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې دي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیاتې دي په اول سر باید د ستونزې له منځه ولاړې شي د نجونو شمېره زیاته شي په تعلیم کې او هغه ټاکلی هدف چې 50 سل نه د نجونو په تعلیم کې ونډه ده د ښوونکو او همداسې په اداره کې او په منجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبتې اغېزې کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې یو جلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا بیا د ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا په الاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمېره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هواره شي نو ډېر مهم یو سکل کې ډېر زیات فکر کوم لاسونه به موږ لرو او ان شاء الله دوست نه فعالیتونه او کار ډېر زیات شروع دی په دې سکه چې دین جوړ تعلیم ته وده ورکړي
ډېر زیات مننه ځوان دی وسته
مې ربني
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسول تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سي کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مرحبا کوم د دیونی د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په زینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دند ترڅنګ د خلکو مسولیت څه ده او څنګه خپل سیمې یا کوڅې پاکی وساتو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د ځای خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو لری سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم
اوریدونکو وروسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله خو دې ورښتونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لبې جاري خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړ وي، او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی مې اوسیدونکی امیر محمد